شپین بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم مخله دی چې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د و سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپاره شوي د برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړي چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه تر سره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وای په افغانستان کې سړی هوا د نورو وختونو پرتله د عامو خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه پر لیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړی هوا له 315,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړی هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې شپارس کارکون کې تختولې دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو د کارخونې پر کارکونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی د دغو کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوي کارکونکي له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پی ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوي ملګري را خوشي کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کار ګوډي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري ښار ګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله پر حکومت نیوکې کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالې له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ویستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د $1,500,000,000 نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچېرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د بي پولي خبريالانو سازمان ار اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځان پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د بشری حقوقو د فعالانو تړون وای په پا پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوې دي.
بلارو کې خبر ولا مال ګورل ګړې ولا چې بس څنګه را پېښې چې کار زر کار د وزاره کار د وزاره کار الله زره پوه څه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر چاوای روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کارو غریبی هم نسته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د وینه ولاړې خوشحالي سوه.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم په ژمي کې د سون موادو لکه مخت او لوړو به شکایت کوي، خو دا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وچ لرګي دې بند وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پول خبرالانو سازمان آر اس اف د طالبانو له حکومت غوښتي چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړي. د سازمان په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته په اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسف په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خبرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسف پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته زیان دی، ځکه چې د رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بی برخې کوي.
د نوی استعمار یوه بله بڼه دا ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل موخو ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسي کړی.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړی وو. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر لوري د تیر کال د اگست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو په کې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په اعلامیه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او له پاکستاني چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې ځینې ونې په اړه د غبرګونونو په دوام تازه د بشري حقونو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پرېښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي، د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقوقو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دي دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیګولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل، یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل، پرون د اسلام آباد په یو سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په حاجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراه خانم ما را دین روز از خانه ما پولیس ها آمدن.
بارون ازا و مرمن می لکور اونی ولو چلیر ساتون و رئیسی پیو بد حالت او دیر اندخ نکیو. هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. انداس یو خواړه راکوي چې د خوړلو ندیز مو غوښتنه له یونیسیار او بشري حقوقو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د اسمنګ وضعیت ته پام وکړي، څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو
تر به مو رسیدګي شواد په مور از این وضعیت نجات بده.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
په پاکستان کې د عامو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د دې هېواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي. افغانانو لپاره د متحدو ایالتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک کې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د نیټې پر نږدې کېدو او د کډوالو په اړه د هغه د سختو دریځونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او اوسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو، پخوانیو او اوسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په یو لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری آژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتېدنې په برخه کې کار کوي، د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالد ټرمپ د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو یې د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده، او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکې اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه ندي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له شمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي، او د انتقال پروسې د وګړو ځنډ سره مخ یم. تقریبا 40 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخیرنی تماس نیولې او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نگرانیا تا جایی بیشتر شده به دلیل ازی که
د دونالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ دا سه اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو، او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی و د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حل لارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کیلوګ ویلي دغه حل لارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاګ چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړی استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړی استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویل دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو کوا کې تر لاسه کړ په 40 ساعتونو کې به د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي خوده ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کلک په خپل خبرو کې ویلي تمه یې ده چې د جنوري له شلمې وروسته په 100 ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په 14 د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړۍ ته ستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاګ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاګ وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاګ په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن په ادارې نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. د کلاګ په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویل چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالر بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر يم د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی يم د هرات ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسنه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړې خوش سالیس و. هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسنه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څا کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالی او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخاوني ولشي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو پر روان ژمي کې د سونګ توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ایزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکو وایي چې پر روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لک شوي او بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوري او د دې وس ورسره نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکو له اړوند دوی دارو غوړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدیر جان مشال روړي ته ویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې د بخیل سه پر سره ضرب دی نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤول چارواکو مه لدا دغه برخه ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي. ولی هم دغه د دوی مسولیت جوړیږي.
با چونو سبسې دی خلخونه سبسې دی ویګاګا یې نه لري. یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر پکې مات سره بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي او تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشې دا وچه ته خلص کړی وای. خلک به پیراسي الله په شوی ډیره گزاره به شوی وای.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غزیدلي د کوټو په تودولو کې لګ لګ له برېښنا استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوي لري نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کوي چې خطر ډیر دی. او پر روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیک درالیک بندیز لري کی
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. باید د لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګیم نه وي، هلته ګاز هم جگ ده. اقتصادي مشکلات ډیر دي، کارونه روزګار نشته. باید د مشکلات حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېری مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګي دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
کدوې داسې وایي چې مثال تاسو خو چې څه خوري هغه خوري
او دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کې الحمدلله ته زراعت کې ننول و دوی نه یو داسې مشکل ته جوړ شو
دا درې سړې خاتمه شوې دا کې کم زیات دوه درې زره نفر مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هغه کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسې بس خړ ډوګنه دی یا پنځمه نه لرګي کې یو ټال کې یا دوا منه وي یا ډېر ډوره منه کې
بلوری ته ځای مسولین وای د زنګلونو پر وهلو بندیز لګیدلای او پرې کړې پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایوبه په دوامدار توګه څارنه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دغه بازارون تر وباسي نو دوی راغله خوسته دغه ټیلری ټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنه غاې دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی دغه لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا د دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیری یو غرایزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سمبالیږي خو په دې وروستیو کې بندیز د سم یو غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بې پورس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکټ نو وایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده نو باید په کارونه کې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي د پلازمینې کابل اوسیدونکو زبی الله وایي
یو اخبار نادرست اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سيوي ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي څو لایک او فالوور ټول کړي دا ډیره ګواښون کې موضوع ده
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکو الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ دلاري په ناسم معلوماتو قضاوت ونکړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی ځنی خلک د خپل ګټو لاستراړل په خاطر لمستار او اکاونټونو خلق تیر باسی نو هیڅ کلمات منغو تاسی ونی غلیګو
ټولن پوهان وای انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي نو باید په خبرولو کې لپاره مکار واخیستل شي هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خبرېدو په برخه کې ګټورې دي د دوی لړډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خلومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي زموږ مسولیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسولیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې وشمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیورټایمز رسپانډ راپور پر بنسټ دغو سرتیرو پرون چهارشنبه د بنو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. په عینال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني ځواکونه باید د خپلو سر ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د خبر پښتونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکې مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي ادارې له یوې کارخونې شپاړس کارکوونکي تښته ویلي. په لکې مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې وسلوالو د دغې کارخونې پر کارکوونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. په بلوچستان کې چارواکي وایي لسګونه بلوڅ وسلوال پرون د خوزدار ولسوالۍ زاري خارګوټي ته ننوتي او دولتي وطنیو ته زور ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشته سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو د وسلوال د خارګوټي ته ننوتي او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د چارواکو په وینا دغه وسلوال ال سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې ایستلی دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د $500 میلیون نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه هم لري. یاد ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. زه د لمند ولایت ته کجې کېدل سوال د جناور د علاقه خبر کوم. ورور مردا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي. وران ټکرونه هم غي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره دي. هغه تنګي ته چاړول دی. هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندانې څوک لا نه ورځ تنګي ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دا د تنګي ګنج بیرته دا ډیر تر واړی ورور. دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدي په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو. د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه د مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلي ازادي رډو کارکونکو او ورډونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمان ته پورا او کافي ډول وخت ورکړیو. نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دوی جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غارمې غواړم چې دا کومنامه د کارکونکو مې شکایت دغه دی. ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دوه ټایری د صاحب و متره سړک پی. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخسته دی. ورورا اولیو دیوالونو مزیکی را خراج که صاحب درخت را وک شو لگزا دیوالونو را چپاک رلا نو هی سوک مو شکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت نو نا آوری دل کیجی او صاحب زلم ستامو و حل و ترسل را سر کیجی دست زلم دوانی دا بولی دای گوشی داغا می شکایت تا طول آوری دن که داغا وستی سلام آوری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي د پاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند شي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي کېدلی. یا طالبان ستاسو غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې د نرخونو د غوړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي. یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر ولاړ سوی دی، دوی یو دوه چنده نور ولاړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
السلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي دا طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادعلی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکه نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسې. برق په خوا په دوی افغانۍ وو، اول وار په یو نیم افغانۍ وو، بیا په دوی افغانۍ سو، اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي. نو زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې په خوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په څلور افغانۍ کې. چې په خوا په دوی افغانۍ وو، اوس یې په پنځه افغانۍ کې. خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول ستړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سودا وي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دې در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډک سلامونه ز اسمت العین ز یمند ولایت څخه د سره کې عزیزانو موږ فریاد دا لوړو پر اشاره وکړو ورسوې دی ورې رسختنه وسته دی او سختیا دا د شپږ خلګ باندې د ټیک سومالی ډیر زیات دی د بل طرفه سره د علماء څخه او د مشتان بې امامانو سوله د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواکه نه سوله د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو شرون چې دی هغه دوی اخی پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه وب ولاړې 200 شل 280 متره سمسولان ور اچولي دا باره پیپ پیتاب لري کیلن لري کې سمسول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخېږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دی دا په ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتړي او مسلمانان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدا هلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر عمران سلیم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم.
موږ په پکتیکاوات ګومل سواله کې د سستون زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل سواله د جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزورې د مثال کلینیکونه او کلینیکونه دا شی دلته نشته
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دما چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راڈیو ٹولو کارکونکو اور ادنکو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومن لسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستن زدا غد سیو خانٹنی او شای کار نہ کی بیت سنٹنی او شای رات منظور اس او سڑک م بیخ انداز زیاد خراب مسل مرزان شای پیش لدرن ز کی بل سارے سروی پوری س زمر درے گھنٹے مزل دغ خراب ایلار نو علم د درج ست ما میسج نہ شرکی
اور ادنکو دا وستا سے پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو تفریح وو موږ هم در تخباره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پرشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونی سي 0 0 5 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دا کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی بن څلور میاشت لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخی څوار مور ډاکټر ته دیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوټ چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مینرواله ده د پلان می عبدالوهاب ده د نیکم می احمد ده د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما امسیم پیو دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتللی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دوی نږدې دغه پیغام واوري دی. نو لطف دی کې تاسو ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاء الله منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزاد ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 1 0 2 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته ځنه زم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سچولس په خیر اس تایرو شان تاتم یو ځانګړي سلام کوم. احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلس کلو دی، نو تقریبا د لس کال کیږي دی. د اتلس کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی، تقریبا د لست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغی پل ولسوالی، باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې، د ومی حوضې په سیمه کې، نو دلته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام ده 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 8 1 0 1 4 3 9 3. د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم. تازه شاعر کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه په مو راځي پرونه جوړه کړې ده. زړه تور کتل چې ځان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده. به خې پندور کار دې مزمز یو دوه سورک دې د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې. او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 0 2 8 5 0 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم: 0 0 0 2 8 5 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مسالې ز خبره کوم. د فلایلې د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته کې څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما خبر دي. ما پر دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسله شمیره ده. تر بل دې څنګه را باندې ته زنګ را پوي
کوم واوري او څنګه کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا په دا شمیره کې موږ ته زنګ ووي که هر چیرې دې موږ راوړي یا له تا سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته دي په تو نوم دې میرا په دې زینې دین کاکو زوی او دغه څنګه دې چا وو چې ته شمه بدل کړی ده.
السلام علیکم. دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور ملته دی، کله بل ځای شي چې کور ملته دی. نو کده کوم دوست کری بیا شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمیرو هډیکه گیر کې 0 0 0 5 0 9 او 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم: 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو. دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.